د مازدیګر انڅلور بجې شوې په یوې بلې د ازادي رادیو خبرونه کې موزه نوري هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار امنی قومندان وایي چې پرون د کندهار د ولایت په میلمستون کې شوی په شوي برید کې د حقاني شبکې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې لاسو دغه راز د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ حملې له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. په خپرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به په منځنۍ آسیا کې د شوروي اتحاد د پخواني شوروي اتحاد د پنځو پخوانیو جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي. د ګرجستان ولسمشر حکومت د روسي ځواکونو لخوا په ابخاز سیمه کې د نهه ویشتمې پیړۍ کلیسا او پولنډۍ هدیرې ورانېدل غندلې دي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې یو رای روغتي چارواکي وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې و دېش تنه وژل شوی. د متحده عربی اماراتو حکومت وایي تیر شپه د کندهار ولایت په میلمستون کې په حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوی. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د تروریستي پیښې د سړلو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې و دېش تنه وژل شوې دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار قمر الدین صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې حملو کې 98 تنه نور ټپیان شوې دي. د وای د تیر ورځې په مرګونی پیښه کې و دېش تنه وژل شوي، 98 کسان ټپیان شوي. ټپیان ټول د کابل بیلابیل روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو یو شمېر رسنۍ د کابل د تیر ورځې د حملو ارقام تر دې زیات یادوي. دغه پیښه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افی د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا په سخت ټکو غندل شوې ده. د متحده عربی اماراتو حکومت وایي تیر شپه د کندهار ولایت په میلمستون کې په حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي. د متحده عربی اماراتو حکومت دا خبرې نن کړي او ویلي دي چې په دغو 15 ډیپلوماټانو کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې لکه زده کړو او پرمختیا کارونه کار کوي. په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر او د کندهار والی همایون عزیزي هم په دغو 14 کې ټپیان شوي دي. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفہ بن الزید آل نهمان په دغه هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او د متحده عربی اماراتو بیرغ به هم نیم ځوړند وی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کندهار د تروریستي پیښې د سیړلو امر کړی. ارګمانې نن د یو خبرپاڼی په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ دښمنان د دغه تروریستي عملو په ترسره کولو سره د هیواد د ودانولو او پرمختګ لپاره زموږ د خلکو باور او پیاوړي ارادي نشي کمزوري کولای. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عمل په هیڅ وجه د افغانستان او متحده عربی اماراتو اړیکې او همکاري نشي زیانمنولای. د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیرې ورځې حملې له امله 11 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. لبلې خوا د کندهار امنیه قومندان وایي د دغه ولایت د تیرې شپې حمله د حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو سره په ګډه پلان کړی و. جنرال عبدالرزاق نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې په تړاو هغه څلور کسان نیول شوي چې په دغه میلمستون کې ساختماني کارونه کول. نوموړي وویل چې په کندهار کې د حقاني شبکې له لورې د بریدونو راپور دوه اونۍ مخکې ترلاسه کړی و. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشه یو پلاوی د دغه پیښې د سړلو لپاره کندهار ته رسیدلی. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د کندهار د تیر ماخام د حمله په وجل شو کې د دغه جرګې یو غړی سراج الدین سفری او د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي. فضل هادی مسلمیار نن له رسنیو سره په خبرو کې د ملي شورا وویل چې دغه غړی د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولایت ته تللی و. نوموړي همدارنګه د کابل او کندهار وروستۍ پیښې وغندلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي. د متحده عرب اماراتو حکومت دا خبرې نن کړې او ویلي دي چې دغه 15 ډیپلوماټانو په افغانستان کې د بشري مرستو لکه زده کړو پرمختیايي کارونو په برخه کې کار کاوه. افغانستان ته د متحده عرب اماراتو سفیر او د کندهار والي دواړه په دغه چاودنو کې ټپیان شوي دي. د متحده عرب اماراتو د دولت رئیس شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان په دغه هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ او د بیرغونو د نیمه ځوانندولو امر یې وکړ. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي او مالي معلومات لري. دا ادعاوې په امریکا کې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د دوه اویا مخیزه راپور برخه دي. سی این این ویلي دا ادعاوې د راپور په هغه زمینه کې وي چې ډیر محرم ګڼل کېده او دا معلومات یوازې له ولسمشر باراک اوباما، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس له اتو نورو شرانو سره تیره اونۍ د معلوماتي غونډې پر مهال شریک سول. نیویارک ټایمز، رویټرز، اسوسییټډ پریس او نورو خبري اژانسونو د امریکای چارواکو له خولې چې نه یې غوښتل نمونه څرګند سي د ورته معلوماتو راپورونه ورکړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې دا راپورونه ناسم خبرونه وبلل. ټاکل شوی د ټرمپ نن په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته خبري وکړي او د ولسمشر په توګه له لوري وروسته له خپل کاروبار سره د جلاوالي په اړه خپل پلان څرګند کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې به په منځنۍ اسیا کې د شوروي اتحاد د پخوانیو 15 جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي. د جنوري په لومړۍ نیټه قزاقستان د 2018-2013 کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړی سو. په دغه شورا کې 15 هیوادونو غړیتوب لري او قزاقستان د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا هیوادونو قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په منځ کې لومړنی هیواد دی چې په دې شورا کې چوکۍ ترلاسه کړه. د دې شورا دایمي غړي امریکا، روسیا، چین، برتانیا او فرانسې دي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې نظربایف وویل هیواد به په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات پیل کړي. د همداراز وویل چې هیواد یې د اسرائیل، فلسطین، افغانستان او په منځني ختیځ کې د نورو کړکیچونو په حل کې برخه اخیستلو ته تیار دی. نظربایف د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د 2015 کال د موافقې ملاتړ وکړ. د ګرجستان ولسمشر او حکومت د روسي ځواکونو لخوا په ابخازیا سیمه کې د 19مې پیړۍ کلیسا او پولنډۍ هدیرې ورانې دلغندلې دي. د جنوري په 3مه نیټه روسي ځواکونو د روزنو لپاره په سیبلدا کلی کې پر کلیسا بلدوزر تیر کړ. دغه کلیسا او ورته څیرمه هدیره د ابخازیا د جلاغوښتونکو د مشرتابه لخوا د تاریخي ابداتو په فهرست کې شامل سوی وو. د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګ ویلاشویلی د دې کلیسا ورانول وغندل او دا یې د پوینا د روسي اشغالګرو ځواکونو لخوا د قصدي ورانکاری کار وباله. د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې دغه اقدام ته عکس العمل وشي. د ګرجستان د بهرنیو چار وزارت ویلي دا د ګرجستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا پر ضد یو عمل دی او له روسیې یې غوښتنه وکړه چې په اشغال سوي سیمو کې د تاریخي او فرهنګي ځایونو له ورانولو لاس واخلي. روسیې ابخازیا او جنوبي اوستیا د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلي او دا وروسته له هغه چې په 2008 کال کې د ګرجستان پر ضد 15 ورځنۍ جګړه وکړه. روسیه په دواړو سیمو کې زرګونو ځواکونه ځای پر ځای کړي او ناټو او نور لویدیز حکومتونه وایي دا د جګړې پای ته رسولو د موافقې څخه سرغړونه ده چې د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب رامنځته شوې وه. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په اکثرو لویو ښارونو کې هوا سړه اټکل شوې ده. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي درويشت اسماني شندي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 21 اسماني شندي. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي اووه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفي دوه، اسمان یې شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه منفي درې، اسمان یې شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي شپږ، اسمان یې شین ښودل سوی دی. په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه دوه درجه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه دوه، اسمان یې شین دی. او په ګردیز کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه منفي نه ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کندهار امنیه قمندان وایي د کندهار د تېرې شپې حمله د قحقاني شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې په ګډه پلان کړی و او غوښتل چې د امنیتي غونډې په مهال ټول چارواکي ووژني.
دا کار د ایسایو د قحقاني شبکې و د اطمینانۍ و چې دا کار موږ په ګارنټي کړو.
د دغې حملې په یولس وژل شوو کسانو کې د متحده عربي اماراتو پر پنځو ډیپلوماتانو سربیره د والي مرستیال او د افغانستان د ملي شورا دوه غړي هم شامل دي. کابل حمله یوې نسبي ارامي وروسته پروندې خونړي برید شاهد و چې د کندهار د بریدونو د برید خلاف مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. آیا دغه دواړه حملې د دې نښه ده چې د دولت وسلوال مخالفین پیاوړي دي؟ په دې اړه مو د ولسي جرګې د دوهم مرستیال عرفان الله عرفان نظر هم اخیستی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي دغه حمله د افغانستان د حکومت مهم ملاتړي د امریکا د تلونکي او راتلونکي ولسمشرانو لپاره یو پیغام دی.
دوی غواړي چې نوی حکومت ته خپل هغه نظامي حضور ثابت کړي. دا د سولې پیام نه دی، انتحار او وژنه د سولې پیام نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او کندهار د حملو لغندلو سره یو ځل بیا د سخت دریځې په وړاندې د هند، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې مبارزې پر پرمخ بولو ټینګار کړی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د منتخب ولسمشر ریکس تیلرسن چې د امریکا منتخب ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت نومولی، نن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې ګډون کوي او دوه اونیز پروګرامونه د سپورت او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. د کندهار امنی قمندان وایي د کندهار د تېرې شپې حمله د حقاني شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI په ګډه پلان کړی و او غوښتل چې د امنیتي غونډې پر مهال ټول چارواکي ووژني. د جنرال عبدالرازق په وینا د پیښې په تړاو هغه څلور کسان نیول شوي چې په دغه میلمستون کې ساختماني انکارونه کول. البته حمله د ولایت په میلمستون کې شوې وه. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د څېړلو لپاره کندهار ته تللی. د کندهار امنیه قمندان نن په کندهار کې په یوې خبری غونډه کې د دغه حمله په اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی هم دې غونډې ته ورغلی و.
جنرال عبدالرازق چې نن تر غرمې وروسته خبریالانو ته د کندهار د تېرې شپې د چاودنې په اړه معلومات ورکول، وویل چې د چاودنې له امله د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سیدی، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ یما قریشي، په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي باز محمد جوزجاني، د فاریاب سناتور سراج الدین سفری او پنځه عرب ډیپلوماټان چې دوی د پیژندلو نه دي په وژل سو کسانو کې شامل دي. رازی کوي په اتلس ټپیانو کې بیا د کندهار والی، په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر، ملي سوداګر هاشم کرزی او حاجی محمد صدیق محمد چې په دغه میلمستیا کې ګډون کړی و شامل دي.
دوه دانې کوچنه منسی و چې دغه انفجار وکړي او دغه سره زموږ اتلس کسه شاوخوا زخمیان سو، یوولس کسه شهیدان سو. په هغه کې زخمیانو کې د کندهار والی صاحب و او د اماراتو سفیر و، او په شهیدانو کې د ولایت مرستیال، د ارتباط خارجي رئیس او د زموږ د افغانستان د سفارت اول سکرټر په امریکا کې هغه و، او دوه کسه یو وکیل صاحب باز محمد د جوجان وکیل، او یو سپاری صاحب د بادغیس د فاریاب سناتور. دا پنځه کسه شهیدان دي او پنځه کسه د اماراتو د سفارت شهیدان دي چې ژباړونکي دي، چې دا شپږ کې جمله شهیدان یوولس کسه دي.
امنیه قمندان وایي د ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. جنرال عبدالرازق وایي په کندهار کې د حقاني شبکې له لوري د بریدونو راپور دوی اونۍ مخکې ترلاسه کړی و. د رازق په خبره د حقاني شبکې اصلي پلان د کندهار پر امنیتي مجلس حمله و چې په وینا یې د ټولو مقاماتو له منځه وړل او د دغه ولایت سکوت و. رازق چې خپله هم د چاودنې په سیمه کې ووایي چې د برید لپاره ممکن د کاریګرو او ساتونکو څخه کار اخیستل شوی وي، خو دی وایي چې برید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او حقاني شبکې په ګډه کړی
او دا کار د ISI او د حقاني شبکې و د اطمینانی و چې دا کار موږ په ګارنټي کوو. په دې کې دا ول چې دلته نظامي مجلس ټوله د بینه ولاړ شي داسې رپورټونه و، خو دا شی معلوم نه سو چې دی د کاریګرو دغه ځای نوی ترمیم سوی چې دی ته ځان رسولی دی او تر دې لاندې په بل چت کې کار هم شروع برای ماشام هم دلیه کار شروع و وسن کتی ورس اغا زیو گره تا اغا طول تعمیر که کار شروع ده اغا دو دره و تا که جورسی و باقی که ماشام مجناس و دا پیش رو بانده
د پیښې د سیړنې لپاره د هیواد ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی کندهار ته راغلی. خو د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي د برید په تړاوې د ودانۍ 15 کارکوونکي نیولي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه ودانۍ کې ساختماني کارونه کول. وسله والو طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
د کندهار د تیر شپې د خونړي برید په اړه مو د دې ولایت امنیه قومندان وروستۍ څرګندونې واورېدې چې وایي په دې برید کې د حقاني شبکې او د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لاس درلود. د حملې له مخکې پلان کړی و او غوښتل چې د امنیتي غونډې په مهال ټول چارواکي ووژني. کابل هم له یوې نسبي آرامي وروسته پرون د خونړي برید شاهد و چې د کندهار د برید خلاف چې تر اوسه چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د کابل د تېرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دغه برید کې د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا 18 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان دي. د کابل او د کندهار د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې بحث وکړ. د دې ترڅنګ چې دغه بریدونه وغندل، د افغانستان له امنیتي ارګانونو له امنیتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې کړي. نور جزئیات یې د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې امنیت ته ځانګړی پام وکړي او پرې نږدي چې د تېرې ورځې په څیر خونړۍ پیښې بیا تکرار سي. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د دې جرګې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې دا ډول پیښو د ولسی جرګې غړي او ولس اندېښمن کړی.
هغه پیښې چې په کابل او ولایتونو کې شوي خلک اندېښمن کړي. ولسمشر او امنیتي مسؤلینو څخه مو بیړنۍ غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې اقدامات وکړي، هم پخوانی موضوعات وڅېړي او هم راتلونکي لپاره واضح روښانه اقدامات په پام کې ونیسي.
تېر ورځ په کابل، هلمند او کندهار ولایتونو کې په انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا 55 کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول چې ډېر شمېر یې ملکي وګړي وو. د ولسي جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ولایت په میلمستون کې په پرونی چاودنه کې د ولسي جرګې غړی باز محمد جورجانی او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفاری هم وژل شوي. ښاغلی عرفان زیاتوي چې د کابل ښار په پرونی انتحاري حملو کې د ولسي جرګې غړی رحیمه جامی هم ټپې سوې ده. د کندهار په پیښه کې د دې ولایت والي همایون عزیزي او په افغانستان کې د متحد عربي اماراتو سفیر ټپیان سوي او د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان او د کندهار ولایت مرستیال په دې پیښه کې ووژل شول. د هلمند او کابل د انتحاري حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو تر اوسه د کندهار د حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د غوښتنې په اړه د حکومتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. د کابل، کندهار او هلمند ولایتونو پیښې په ملي او نړیواله کچه غندل سوې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د پیښو د نه مخنیوي په برخه کې کشفي او امنیتي مسؤلین پړاو بلل. د دغې جرګې غړی شکیبا هاشمي وویل غوای د کشفي او امنیتي ارګانونو کمزورتیا د دې باعث شوي چې دښمن خپل ځان مهمې نقطې ته ورسوي، هغه هم مهمو دولتي نقطو ته. د ولسي جرګې غړی وای د امنیتي مسؤلینو د بې پروايي او غفلت ترڅنګ په مهمو دولتي ارګانونو کې د قوم او اړیکو په اساس د غیر مسلکي کسانو ګمارل د هیواد امنیتي وضعیت لا خراب کړی. دوی سپارښتنه کوي چې دې وضعیت ته باید په جدي توګه رسیدګي وسي او کشفي ارګانونه باید پرې نږدي چې د پرون په څیر خونړۍ حملې بیا تکرار سي.
د کابل او کندهار حمله د دې نخه د چې د دولت وسلوال مخالفین پیوړی دي. په دې اړه مو مخکې د ولس جرګې له دوهم رسیال عرفان الله عرفان سره خبرې وکړې. ښاغلی عرفان، په دې اړه وایي
په نننۍ غونډه کې په داسې خاص کوم تصویب مو نه درلود، ولې هغه څرګندونې چې وشوې او زموږ هغه نیوکې یا تشویشونه چې هغه مطرح شو، دا په دې معنا دی چې زموږ دښمنان دوی پیاوړي شوي، بلکې متاسفانه زموږ افغانستان په نننۍ وضعیت او په نننۍ جنګ ډېره پیچیده شوی او ډېره مختلف اړخونه ځان ته اخیستی.
عرفان، د افغان ولسمشر په کابل کې د ملي اردو د ځواکونو د قربانیانو او د دغه راز معلولینو او د هغوی کورنیو ته د درنوي د مراسمو په اړه په یو غونډه کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین مخکې هم تیروتلي وو او دوی خپل اهدافو ته نسي رسیدلی او دوی کلک هوډ لري چې دوی په وړاندې دغه اوسنی مبارزه مخته یوسي. هغه پوځي عملیات چې پیل شوي دي، آیا دا د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره کوم ارتباط لري چې وسلوال مخالفین غوښتل په یو شکل افغان ولسمشر ته وښيي چې موږ تر اوسه پورې په صحنه کې یو، قوي یو، غښتلي یو؟
مخالفین دوی دا توان لري چې خصوصا د غد انتحاري حملو انفجاري مسایلو کې دوی وخوای دنیا ته او زموږ حکومت ته چې موږ کولی شو ستاسو ساته پخپله د میلمستون په خونه کې تاسو یو امنیتي ګواښ پېښ کړو. متاسفانه دغه مشکل شته او دغه که ځواب وي زموږ د جمهور وینا ته دا کنه کېدی شي چې یو ګواښ وي زموږ حکومت دپاره شه. دوی نشي کولی چې په دې اسانی خپل مخالفین نمایندګي شي، ولی متاسفانه په دې اکله د دې بځای چې موږ جدي وینا ولرو او احساساتي خبرې وکړو، زموږ غوښتنه دا ده چې د امنیت د راستو لپاره او د افغانستان د وګړو د تامین لپاره او د سر او د مال ساتلو لپاره داسې عملي او جدي تدابیر ونیول شي او داسې یو مثبت تغییرات راشي، هم په امنیتي ارګانونو کې هم په نور نهادونو باندې چې موږ شي کولی زموږ د خلکو هغه تشویشونه چې دوی رفع کړي. او زه هم چې د امنیتي ارګانونو په دې اکله جدي باید پاملرنه وکړي، څنګه چې نن دغه مطرح شو هغه کسان چې گویا جاسوس په حیث د افغانستان په دننه د حکومتي په چوکیو کې دوی ناست یا کار کوي یا روابط لري، په دې اکله د تصمیم ونیول شي او زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه جدي پام ورته وکړي او خپله هغه ستراتیژي او پالیسي تغییر ورکړي تر څو وشي کولی چې داسې خوننۍ پېښې ته جلب وي.
د ولس جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفانو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په تیر وطن سره د ولسی جرګې د منشي دوهم رسیال عرفان الله عرفان سره مو مخکې د کابل او کندهار د حملو په اړه مرکه کړې وه. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم په کابل او کندهار کې د سه‌شنبې ورځې حملې غندلې. د کندهار حمله د خلیج او منځني ختیځ ګڼو هیوادونو او د نړۍ مهمو سازمانونو غندلې. د خلیج هیوادونو له متحده عربي اماراتو دغه راز افغانستان سره په خپل پیوستون ټینګار کړی دی. صالح محمد صالح د نړۍ په مطبوعاتو کې په افغانستان کې د وروستیو پیښو په ارتباط د هیوادونو عکس العملونه راخیستي دي.
متحده عرب اماراتو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د کندهار په چاودنه کې د وژل سوی په منځ کې دوی 15 ډیپلوماټان هم شامل دي. د سه شنبه نه وخت د کندهار د ولایت په میلمستون کې چاودنه کې د نورو ترڅنګ د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلوماټ، یما قریشي، 15 بهرني ډیپلوماټان هم وژل سوی دي. په پیښه کې د ورستوي معلوماتو پر اساس 12 تنه ټپینسي وي چې د کندهار ولی همایون عزیزي او په افغانستان کې د اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی پکې شامل دي. بلخوا په کابل کې ملي شورا ته نږدې 214 هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ ګڼو مشرانو او سازمانونو د کندهار د تیر شپې د حملې ترڅنګ په کابل کې د پرونیو 214 په باب عکس العملونه شولې دي. اماراتو په کندهار کې ورستی حمله غندلې او په پیښه کې د ډیپلوماټونو د وژنې او د سفیر د ټپ کېدو لقبل په خپل هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دا یو تروریستي پیښه ګڼلې او غندلې ده. سپینې ماڼۍ هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې ورستی حمله غندلې او ملي شورا ته نږدې چاودنې تروریستي او په څرګنده د افغانستان پر هغو حادثو حمله بللې چې د ډیموکراتیکو نهادونو د جوړولو لپاره روانې دي. د نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم په کابل کې پر پرونیو 214 عکس العمل شولې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي. ایران بیا په کابل کې ورسته حمله چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته و غندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین بهرام قاسمی په کابل کې پرونی حمله ته په اشاره ویلي، ایران د تاوتریخوالي او ترور اړوند هر عمل چې په هر دلیل وي غندي. هغه وویل چې هیواد یې له افغانستان او افغانانو سره خواخوږي لري. د الازهر لوی امام ډاکټر احمد الطیب په یوه اعلامیه کې په کندهار کې حمله له ټولو مذهبي او اخلاقي ارزښتونو سرغړونه بللې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سازمان هم په کابل او کندهار کې وروستۍ ترورستي حمله غندلې دي. د دغه سازمان عمومي وین سټیفن دوژارک په یوه اعلامیه کې وویل، د ډیپلوماټیکو استازو په ګډون د ملکیانو په وړاندې ړندې حملې له بشري حقونو او نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده چې توجیه کېدلی نسي. بلخوا یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ هم په کابل او کندهار کې سوې حملې غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه ډول حملې بشري زیانونه اړوي او سولې ته رسیدل لا سختوي چې افغانان سخت اړتیا ورته لري. د خلیج د همکاري شورا په یوه اعلامیه کې د کندهار د تیر شپې حملې په تړاو لیکلي چې دغه شورا د متحده عرب اماراتو او افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د دې شورا منشي ډاکټر عبداللطیف بن راشد الزیانی دا یو بزدلانه تروریستي عمل او له ټولو بشري ارزښتونو سرغړونه وبلله. په دې شورا کې سعودي عربستان، کویت، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او عمان برخه لري. بلخوا اروپایي ټولنې په کابل کې ملي شورا ته نږدې حملې او په کندهار کې سوې چاودنه غندلې دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانستان بیا د دوو کرغړنو حملو ښکار سو. اروپایي ټولنه به د افغان چارواکو تر څنګ وي او له ټولو افغانانو غواړي چې د تروریزم د نړیوال خطر په وړاندې د مبارزې لپاره د ګډو هڅو ملاتړ وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بیګناه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي. کویت په کندهار کې سوې حمله تروریستي جنایت بللې چې بشري ماموریت یې په نښه کړی دی. د کویت د حکومت یو مقام ویلي، دې حملې څرګنده کړه چې تروریزم لا هم هغه کسان په نښه کوي چې د نورو د ښېګڼې هڅه کوي. بلخوا عمان هم په کندهار کې دغه حمله غندلې ده. د ټایمز آف عمان ورځپاڼې په حواله د اماراتو دغه 15 ډیپلوماتان چې وژل سوي په افغانستان کې د بشرپالنې په ماموریت بوخت و. قطر په کندهار کې د تیر شپې حمله چې د دغه هیواد په وینا هدف یې د افغانستان د امن او ثبات زیانمنول و غندلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې قطر له متحده عرب اماراتو او د اماراتو له خلکو سره پر خپل پیوستون ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې دا حمله یو جنایتکارانه عمل بلل سوی دی. د اردن حکومت د کندهار د پیښې په تړه ویلي چې دغه هیواد به د متحده عرب اماراتو او افغان حکومت تر څنګ وي. د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به د دواړو حکومتونو تر څنګ وي. ترکیه په کابل کې پرونی دوی چاودنې غندلې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سوی راغلی چې ترکیه ویلي هغه تروریستي حمله په کلکه غندي چې د ملي شورا پر کارکونکو سوي ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې ترکیه به د افغانانو تر څنګ وي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په کندهار او کابل کې سوي حملې غندل سوي دي. د فرانسې حکومت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده.
د غرض وړاندې د خبرونه په دوهمه برخه کې په یو تفصیلي راپور کې د سیاسي چارو د یو شمېر کتونکو نظرونه هم اوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، ریکس ټیلرسن چې د امریکا منتخب ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت نوموالی نن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید یا رد په اړه به پکې پرېکړه وشي ګډون کوي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسون موبایل شرکت د مشر ریکس ټیلرسن په انتخابولو سره یو داسې قوي پیغام استولی چې ګواکې په جدي ډول غواړي له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي. اوس تر ډیره دې ته توجه کیږي چې ریکس ټیلرسن چې د جنوري په 11مه په یوه استماعي غونډه کې حاضریږي، د روسیې، ایران او د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه څه ډول فکر کوي. ریکس ټیلرسن د اکسون موبایل شرکت د مشر په توګه له 1990 کال راهیسې له روسیې سره اړیکې لري. څلور شپېته کلن ټیلرسن چې د ډیپلوماتیکو کارونو سابقه نه لري، د روسیې د مشرانو په اړه ډېرې څرګندونې لري. نوموړي څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی او د نفتو د هغه شرکت مشر دی چې پوتین د روسیې سره د دوستۍ دولتي نشان ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د روسیې پلوی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د هغې واد همکار بلل کیږي، ویلي چې پر روسیې د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو پر احتمال غور کوي. ریکس ټیلرسن په داسې حال کې چې تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین پر پالیسیو له انتقاده ډډه کوي. په 2008 کال کې یې د سنت پیټرسبرګ په اقتصادي غونډو کې ویلي وو چې روسیا باید خپل عدلي او قضایي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا منتخب ولسمشر د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ایران سره پر اټومي تړون انتقاد کړی او ژمنه یې کړې وه چې دغه تړون به لغوه کوي او د لا ډیرو امتیازاتو لپاره به بیا مذاکره کوي. ریکس ټیلرسن چې د نړۍ د تر ټولو لوی شرکت مشري یې کړې غواړي د هغو نویو امتیازاتو ترلاسه کولو په برخه کې عمده رول ولوبوي چې ډونالډ ټرمپ یې له ایران څخه ترلاسه کول غواړي. داسې ښکاري چې ریکس ټیلرسن د ایران او امریکایي شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې د احتمال په اړه مثبت نظر لري. نوموړي په مارچ میاشت کې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو د اکسون موبایل شرکت به حتماً په ایران کې د پانګونې احتمال وارزوي ځکه ایران لوی ذخیرې لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه به د پاریس په تړون کې د واشنگټن ګډون له منځه وړي. خو د ټیلرسن له قبل ویل سوي چې په اکتوبر میاشت کې ویلي د اکسون موبایل شرکت له دې ټکي سره هم نظر دی چې د نړۍ اقلیمي بدلون یوه رښتونې مسله ده او د جدي اقداماتو خبره یې کړې وه. ریکس ټیلرسن په عین وخت کې خوشبینی هم ښودلی وه چې د نړۍ د اقلیمي بدلون هغه خطرونه چې انسانانو رامنځته کړي د کنټرول وړ دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو وړاندې اورئ چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي د کابل، کندهار او هلمند سیشن بې د ورځې د حملو په اړه وایي چې دا بریدونه د امریکا تلونکي او راتلونکي ولسمشر ته د پیغام رسولو لپاره وي. اوس منلی بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 13 تنه وژل شوي او 89 کسان ټپیان دي. د کندهار امنیه قومندان وایي د دغه ولایت د تیرې شپې حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو سره په ګډه پلان کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د کندهار د تیر ماښام د حملې په وجل سو کې د دغه جرګې یو غړی سراج الدین سفری او د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي. د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به په منځنۍ اسیا کې د شوروي اتحاد د 15 پخوانیو جمهوریتونو ګټو ته پام وکړي.
او سم مرزا احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د عربی اماراتو د کرکټ په شل اوره سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سلو منډو په توپیر سره د عربی اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره د متحده عربي اماراتو ټیم ته 200 منډې هدف ټاکلی و خو مقابل لوري د هدف پوره نه کړ. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوري په 14 نیټه د صحرا جام شل اوره سیالۍ په لړ کې له آیرلند سره خپل لوبه ترسره کوي. د شاهین آسمایی د فوټبال لوبډلې تمریناتي سیالۍ د تاجکستان د حاصلات له لوبډلې سره دوام لري. د شاهین آسمایی د فوټبال لوبډلې روزونکی مجتبا فیض د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د دغه دواړه لوبډلې د جنوري په 1 د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. دغه لوبې سبان د 8 دوام کوي. او په کابل کې د کراتی د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې پرونج دغه سیالۍ لومړی پړاو ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په بیلابیلو زونونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ پرون د هیواد د 9 ولایتونو څخه د 200 لوبغاړو ترمنځ پیل او 2 دوام کوي. د خبرونو پای
د سپورتي نورو پیښو په اړه ورسته د ازادي راډیو په 19 د سپورت پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. دا پروګرام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس راځو بیا هم د بریدونو موضوع ته. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي د کابل، کندهار او هلمند سیشن بې د ورځې د حملو په اړه وایي چې دا بریدونه د امریکا تلونکي او راتلونکي ولسمشر ته د پیغام رسولو لپاره وو. دا بریدونه وروسته له دې وشول چې داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست او طالبانو په ځانګړي ډول په کابل کې بریدونه کم کړي ول. عصمت څاروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د سه‌شنبه ورځ د افغانستان لپاره یو خونړی ورځ و. په یوه ورځ په درو حملو کې لشتر لژه 50 تنه ووژل شول او تر نوي ډیر نور ژوبل شول. طالبانو د کابل او هلمند د حملو مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د کندهار د حملې چې د متحده عربي اماراتو څو ډیپلوماتان هم پکې ووژل شول، د مسؤلیت له منلو یې انکار وکړ. دا بریدونه په داسې ورځ وشول چې باراک اوباما د خدای پاماني وینا کوله. که څه هم د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پیل کړه، خو دا جګړه له اوباما سره په دې خاطر تړلې بلل کیږي چې د افغانستان ته اضافي ځواکونه ولېږل. د سیاسي چارو کتونکی صدیق پتمن وایي، په داسې حال کې چې اوباما نوي منتخب ولسمشر ته واک پرېږدي، طالبان غواړي خپل پوځي قوت نوي حکومت ته وښيي.
دوی غواړي چې نوی حکومت ته خپل هغه نظامي حضور ثابت کړي. دا د سولې پیام نه دی، انتحار او وژنه د سولې پیام نه دی، دا د خپل حضور د خپل نظامي حضور ثابتول دي. د سولې پیام به پروګرام وي چې که طالبان د دغه جنگ ترڅنګ د سولې وتر هم وړاندې.
متحده عربي اماراتو ویلي چې د کندهار په چاودنه کې 15 ډیپلوماټان وژل شوي او سفیر هم ټپي شوی دی. د متحده عربي اماراتو حکومت چې په 1901 میلادي کال تاسیس شوی، نن وویل په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د درو ورځو لپاره ماتم اعلانوي او بیرغ نیم ځوړندوي. د دوبی واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم چې د متحده عربی اماراتو صدر اعظم او مرستیال دولت مشر هم دی، په ټویټر کې د کندهار پیشی ته په اشاره لیکلی، دا چاودناو د هغو خلکو چې له نورو سره د مرستې هڅه کوي وژل هیڅ بشری، اخلاقی یا مذهبي توجیه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی مارتونر د دې حملو او د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو د وخت را نږدې کېدو ترمز د ارتباط په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: دا په ځای پوښتنه ده. زه د هغو کسانو چې دا ډول بې معنا حملې کوي ذهن نشم لوستلی، نه پوهېږم چې څه پیغام لري. باید پرې غور وکړم او وګورم چې آیا دا حملې او امریکا د ادارې د تحلیف د ورځې د رانژدې کېدو ترمنځ کوم ارتباط شته او کنه. له یادمه باسئ چې لا هم د طالبانو یوه برخه په کلکه غواړي چې تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکړي او له دې لارې سیاسي برای ترلاسه کړي. خو مهمه دا ده چې زموږ کلکه اراده، د نړیوالې ټولنې کلکه اراده، د افغانستان د حکومت او د هغه د امنیتي ځواکونو اراده شته چې هغوی دې هدف ته نه پرېږدي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر دا بریدونه د امریکا پر نوي حکومت د روسیې له لوري د فشار راوړلو یو لګنو حربو څخه بولي او باور لري چې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان پر سر نږدېوالی له امریکا سره د دوی د مخالفت زیږنده دی.
څنګه تضادونه په نړیواله کچه د سیمې پر سر، خاصتا د افغانستان پر سر څه سره زیات شوي دي؟ د امریکا رابطه د پاکستان سره، د ایران سره او د روس سره د یو حریف په شکل اخیستی دی. روسیا غواړي چې د امریکا څخه په افغانستان او نورو ټولو سیمو کې د خپلې ماتې کسات چې په افغانستان کې درلوده هغه واخلي. نو په قسم د اقسامو دا د اطلاعات هم سره کړی دي، سره نږدې شوي دي دا درې جهتونه.
شغله سپر په عین حال کې وایي چې روسان د طالبانو په وسیله امریکا ته زور شي.
دا یوازې او یوازې زه هم داسې فکر کوم چې مانور دی، د افغانانو په وژلو دوی مانور کوي. دا خپل عارفان ته، خصوصا امریکا متحده ایالاتو ته او ترامپ ته یو فشار شي، ځکه چې تر اوسه پورې لا په بینالمللي روابطو کې د روسیې سره متردد دی. اکثرا کوشش کوي چې روابط پوتین سره ښه کړي، ولې هلته بیا د امریکا استخباراتو هغه لاسوهنې، انټرنیټي لاسوهنې چې د پوتین په دستور ترسره شوې وې هغه بربنډې شوې او د هغه څخه هم انکار نه شي کولی. تقریبا ماته داسې ښکاري چې دوی په یو دورایي کې قرار لري. روسیا فشار پر اچوي چې ګویا د فشار د لارې څخه هغه ودې ته واداره کړي چې د روسیې سره ګذشت لاره غوره کړي.
تروسه څرګند نه ده چې د هلمند، کابل او کندهار حملې چې درې واړه په یو ورځ او یو په بل پسې وشوې له یو بل سره ارتباط لري. خو دا بریدونه په ځانګړي ډول په کابل کې له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته وشول.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو ستړي مسئ. محترم اوریدونکو، د دیونی په جریان کې یو بد خبر د سپورت لنډیز خلرو، هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه.
د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ګورنر مخته نه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې.
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالیو لوبغاړو ترمنځ سیالي روانه ده. پروانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د موی تای فدراسیون د فنی مرستیال جمیل محمدی سره مرکه لرو، او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د برید په اړه معلومات واوري. د خبرونې په لړ کې به د آزاد مبارزو له اتل عبدالسلام خیرخوا سره آشنا شئ چې د سیالیو په لړ کې څه احساس لري.
اوس هم زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړې ده او جنگیدلې ده، ښه مبارزه کړې ده، خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر خاورو. امیر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی او کړه ته وایي چې مهم سپورتي خبرونه سدي.
ډیر زیاته مننه ککړ صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او د سپورتي خبرونه مینوالو ته باید وایم چې نن موږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو. هغه دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي. همدارز د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو، او په کابل کې د بسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته. زیوای ما تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یو ورځ مخکې پای ته رسیږي. په دغه ټورنمنت کې د افغانستان لومړۍ سیالي د جنوري په 14 د ایرلند سره ترسره کیږي. دغه سیالۍ د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو. د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بورډ کې 260 نجونی ګډون لري. خاغلی سروري زیاته کړه چې دغه بورډ به د نجونو لپاره د 15 ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي. د 15 ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو، توري وهلو، اس خلونې او نخې وشتنې برخې شامل دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې لوی وسلوال بریت څخه روغ ووت. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې 13:00 بجې د کابل په باګرامه سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ډزې وشو چې شاپور زدران ترې روغ ووت. د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریدګر په شاپور زدران باندې د حملې کول پلان درلود، مخکې له حملې ونیول شو. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی د سمبر په 9 پرانستل شو. او په کابل کې د بسکشي سیالۍ د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د افغانستان د بسکشي فدراسیون رئیس عبدالرشید دراز ازادي راډیو ته وایي چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوه. په دغه سیالیو کې له پنشیر څخه عبدالرازق لومړی، له کابل څخه عبدالشکور دویم، او له کابل څخه د عبدالله دریم مقامونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه چې تر څو اونۍ پورې به په کابل کې د بسکشي انفرادي سیالۍ هم پیل شي.
بیا هم شرغلاست. د افغانستان مشان جرګه وایي د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال برید دي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورور یې غمی زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامي ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ ووتل. په ورته وخت کې د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضې په اړه څېړنې کوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور صدران باندې
د وسلوال بریت پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاخور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې دا موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او رورې غمی زدران تیره شپه اته نیمې بجې د کابل ښار د بګرامیو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د شاپور زدران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریک کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړې ده، دا به د یادې قضیې په اړه د کابل د امنیه قومندانۍ تر څېړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې د مویتای لیګ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د دغه لیګ څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالۍ ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلي دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیګ دوه هفتې کېږي چې شروع شوي دي. دغه لیگ کې نزدې څلور سوه ورزشکاران اشتراک کړي، ګډون لري په دې مسابقه کې په مختلفو سیمو کې دي. انشاءالله په دغه مسابقه کې موږ وکولای شو چې دا ښه چیرې انتخاب کو او نوي ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقه موږ تنظیم کړي دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. انشاءالله په دوه میاشت کې موږ داسې څه برنامه ریزی کړی دي. په دوه میاشت کې دا لیک خلاصي کې انشاءالله له بل هفته کې موږ په پنجشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفته په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکوو.
ډېر ښه، دغه سیالۍ څومره دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې انشاءالله خلاصي کې. خیر،
د آخري سوال په توګه دغه سیالۍ کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په دی ټیم کې معرفي کوو چې انشاءالله که دا ورزشکاران په ملي ټیم کې انشاءالله رقابت وکړي او خلاص سره ودول.
ډېر مننه ژوندی اوسې محمد صاحب، کور محبت
له تاسو څخه مننه. تاسو شنوندگان څخه
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشناسي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی. د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا ابو شرف فایټینګ چمپینشپ یو ښه لوبغاړی قهرمان یم. زمونږ موافقت راز ده دی چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږ استاد ماشاءالله ډیر قهرمان دی. زمونږ تمرینونه داسې دي ورځ هر ورځ به درې ساعته مونږ تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې انشاءالله په رینګ کې او دم نکو او ښه لوبه کو، ښه انشاءالله قهرمانی ترلاسه کو. دا خو په دې هفته کې پنجشنبه ورځ کې زمونږ لوبه وو. ماشاءالله ز قهرمانم شوم. زمونږ عارف هم نامه خدای ډیر قوي تکړه ده. سازمان لوبه کړی وو، ښه تکړه وو
او ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګوري 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خو مبارزه کړې ده خو داسې حقیقي او ورزکار خو داسې کیږي زمونږ امید ده دی ان شاء الله زموږ کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال پیوادونه ته لاړ شمه او زمونږ بیرغ اوچت کړم از افغانان ته افغانستان ته یو ښه دستاورد راوړم ټول اوریدونکو ته داسې وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختمیږي زمونږ لاس اوچت کیږي زه بیرغ ته زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم زه مبارزه ته آزاد کې مبارزه کوم
محترم اوریدونکو د دیونی ورزشی خبرونه مو هم دمره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرم د خدای پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ جګړې نامني د قانون نه پلي کېدل بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړه ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوی دی. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي د دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي او عمومي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دام د واره ماشومان سره لاسته ناراضي. دوام ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته ناراضي.
د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دنده مو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو ده مساجد و منابر للاره نه، یو ده کانفرانسون و سیمینارون و جوړولو للاره نه. من په طول افغانستان که تقریبا په دریویشت ولایتونو که علما و سر سیمینارون جوړه کرده، تقریبا په هر ولایت که تر پنځوس نه تر اویا پوری علما را تولسوی دی. په ده باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره، کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماو له لارې نه، د مساجد له لارې نه، د ائمه له لارې نه، د خطباو له لارې نه، د عنوان لاندې ډېرې مقالم لیکلې دي، ډېرې کتابونه هم چاپ کړي دي او دې سره مبارزه وکړو.
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلوي، هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت کنه، رسمي ثبت لري. بیا همدغه مولایان د ورکی ماشومانو نکاح تړي، په دغه کله تاسو ولې دوی نه پوښتنه نه کوي؟
مونږ په افغانستان کې ټول جماعتونه مونږ سره رسمیت نه لري. فقط ټول افغانستان کې سلور زره جماعتونه مونږ سره راجستر او ثبت دي، هغه هم په مراکزو کې، په ولایاتو کې، په ولسوالیګانو کې او په مرکز دننه په کابل کې. دا غیر رسمي علما کوي دا کار. یو دوهم خبره دا ده چې هلته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسته نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسی، هغه د پدر وکیل له لارې نه راځي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیلیم، پدر وکیلیم او دغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبره باندې مبارزه کړي. علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد علما نه اخستای چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بل تن بیالته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې.
بله.
او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې هم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ورباندې اشاره کوي هغه نه کېږي.
بله.
چې ماشوم نکاح نه تلل کېږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستان، ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله د ثبت د ولادت راوله.
بله.
خپل بیا دا محکمه پیږي چې دا د اوسو کلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی. نو دا دوه خبرې مون خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لمړی ولادتونه ثبت کې، دوهم د نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه، او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصي کې تاسو ثبت کې، هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو اوربند اشاره کې هغه لمندزي.
بله. نو په خپل دی حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبرې وکړلې، لدی زیات کار نه کړی؟
یوازې خبره مو داده چې علما ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب لاره نه عامه پوهاوی وکړي چې ترسو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله. آیا د سی کوم څوک تاسو نه لري چې هغه تاسو سره ثبت می او بیا وروسته د سی یو کار کړی چې یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي می د سی کوم پیک سره نه مخسوي؟
نه، یعنی په صراحه سره وایم چې کوم علما چې موږ سره ثبت دي،
بله،
هغه هیڅ وخت د سی ناوړه او ناروا مجالس ته نه ځي او د سی ناروا واده ته نه حاضرېږي او ولته کې نکاح تړلی.
هغه کسان چې په دغه سی یو محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر د څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شریعت د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او ملا نه ده او زی د سیناروا او ناوړه وادو ته زی ولته کې نکاح ته دي، دا سلای فقط یوازې ویل شم چې د پیسو مامورین به وي.
بله.
د پیسو مامورین به وي، چې پیسې هم هغه سلای ورته ورکړي هغه راضی او نکاح ته لی. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ د رئیس جمهوری نه غوښتل دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی.
بله.
الحمدلله چې رئیس جمهور منلې او وزره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه هم راضی دي مونږ د قیودات لاندې. یو پروګرام داده. دوام مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پرمخ بیایو.
بله.
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره داده چې مونږه غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف لاره نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي اولته کې عمومي زده وکړي او د دې لاره نه بیا لار شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي غوته څه وایي، او هغه کسان چې ملا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي دوی ته څه وایي؟
یاره دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي، ولی دا ماشوم خپل آرزوګانې لري، لوړ لوړ برنامې په ذهن کې لري چې زه هلته کې رسېږم، که جنکۍ دي که هلک دي. اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوه شي چې زه څوک یم، او یو آزادي اسلامی شرعی اجتماعی چې مونږ منلې د خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو هغه آزادي به سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې د یو عامي سلی وکي، نو هغوی ته هم د ما پیام دادی چې باید دویم لومړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حکله، د نور وګړو په حکله، او دوم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي. غت عالم ته لاړ شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیږم، ماته یو آگاهي راکړه. نو یما پیام دغه ده چې په دې حکله کې خپله معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سواد